پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرحه رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پراخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکی خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړی شي او د عراق په جنوب کې د اور لګیدو له امله نږدې شپیتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته ولاړ. له عرض څخه په خبره شوې بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لترګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د بریچ څرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه وم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شوي خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تیرونی اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداري ورکړ چې د یورانیمو د غني کولو چارې به د ویانا خبرې له ګواډ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روغتون په یوه څانګه کې چې د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 85 کسان وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دا اور د اکسیجن په یوه ټانک کې د 14 له امله رامنځته شوی وي. د ولایتي روغتیا د څانګې ویاند امار بشار وویل دا پیشه د بغداد په جنوب کې نشته 315 کیلومتر لري د ناصری په روغتون کې لګېدلې چې د 85 کسانو ژوند یې اخیستی دی. روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اور کنټرول شوی دی او د پیشه تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووډ 19 د څنګه د مسول د نیولو امر وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه د 1522 کسانو ژوند اخیسته او په دغه هیواد کې تر 1,400,000 ډیر کسان په کووډ 19 ناروغي اخته شوي دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویلي دي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي چې 14 ټپیان دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیاوه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړ مورز د کمونیستو حکومت د پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاسو ګرېوان ده. په هوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد د مظاهرې کمساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویل چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقوقو تبیید شوې ډلې کوبلکس ویلی د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 100 اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلی دولتي ځواکونو ناسم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تور نه کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو د شپه ورزو د راپورونو برخه ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم قدرمن اوریدونکو، او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یوجک پوری پلاوی په مشرۍ مزار شریف ښار ته ولاړ. ارک په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه، او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې، او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې دی، د غونډې په جریان کې دی، او موږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له د سره تماس ټینګو، او څنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلې دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکېدو اغیزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی، دوه کې د افغانستان د سولې په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلې دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی، او تر خواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیات کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوحه کې افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي، او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسول دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یو هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یو تازه اعلامیه کوي چې نن یې خپره کړي په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچی پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناست نن سه شنبه د جولای میاشتې په 11مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې بعد د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې پکې وکړي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
اغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار مهال د شانګهای همکاریو سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15مې نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکل شي
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو
وو ورځې د اونۍ د سهار لوو د مازیګر تر او خبرونه کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات، د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادریږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې پیل کړي چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني عمومه وادي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 3000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وایي عبدالفتاح احمدزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکاره دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 93 افغانۍ اتیا پوله، یو پاون یو 30 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
ل ازادي راډيو غرمنۍ خبري مجله اوري. د امریکا جګپوري روغتيایي چارواکي وای اوس وخت د ارتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتی شات ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتيا ل جګپوري سلاکار د ډاکټر انټونی فاوچي دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره لغونډې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتی شات په درمټ تیک ډول مافیات زیاتوي او د دلتا باندې د خبرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه د دریم شات د لګولو پر ځای د بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کورونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریک کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤل ډاکټر انټونی فوچي چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړي سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته پکتو اوس وخت د دې ارتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلای چې دریم شاټ نه لګو او کسا د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچي ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې تر څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارډ د لګولو په اړه خبرداري ورکړې وو. د دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کرونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کرونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شاټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خبرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونه ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونه کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه. خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسی خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغه لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د په خبره د ساعتونو هغه سفر رالند سوای چې په خاورو او دوړو کې به مزل کاوه.
دربارې حمیدی ما د اندلو ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتره ساحه د اندلو په سیمه کې بند و. د نیک مرغه د لار خلاص ده او موږ له غزنی تر پکتیکا پورې په همدې پاخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
دغه سړک ډیرای برخه کندې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خراب کړی ده. خو د دې ترڅنګ د سیمې خلګوي د دغه سړک ډیرای برخه دامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولای هم دی. عبد الله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکو دی. دای وایي 4 کاله د 40 دقیقو لار په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به له خاورو او دوړو ډکوه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډمبر ستنیږي.
خلق د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوې د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ را تک ول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغه لارې د خلاصون هڅې کړې وي خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لارې له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لارې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیس او په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو لا پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوم کوشش کومه نړۍ چې د پلاړو د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو ونن ورځ هغه نړۍ د سرمنه نړۍ په څنځ د ډیر زره کالدار له موږ خلکو جنرانی به خالد ځکه نړۍ نو چې ودونه په دغه کې هم څه خالد نړۍ هم ځکه نو دا کوچان خو بس ختم مو درې لوبړی اشاره نشته. والسلام. نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغیزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر کا پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي. نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي. او په اندې کې باید په نوي سمسترونو کې باید دې ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردونکي کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پنځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاشت وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی.
شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمان کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسېږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپل مینې د بې ځای کېدو ترڅنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسېړن ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي، بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه مو کړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو، خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي، خو د وروستیو جګړو د ملکی قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبی الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخواله زیاتېږي او جګړې پراخېږي. دا د دې لامل ګرځېږي چې د ملکی خلکو نه ژوند اخلي، ملکی خلکو ته د سر او ځان ځانونه وړي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو لمخې جنگي جنایات دي.
خغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د